السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو د ازادۍ اوریدونکو او د ورکوښو ځان پروګرام دی برخه ته او د غرض د ازادۍ ملمته ځانګړې شوې. خو په سر کې پاموکړی د دې ساعت خبرونو ته د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېجولو پرونی پیښې کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شوی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د موټر په وسیله د غبرېدګر 23 کلن شمس الدین جبار یاد شوی چې د امریکا د پاوز پخوانی کارکوونکی و او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی، پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. پیخه چې شاوخوا 13 کسان پکې ټپیان شوي، د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو ایرلینز ښار هغې سیمه کې شوې چې د لرغوني قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمېر ګرځندویان ورماتوي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی ویلي د بریدګر له موټره وسلې او یوه احتمالي چاودیدونکې وسیله ترلاسه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو وړاندوینه کړې ده. د دې وزارت د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم له نیمروز پرته به په نورو ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات وي. د هوا پیژندنې د ادارې په خبرپاڼه کې چې برون فره شوې راغلي چې په ځینو سیمو کې به له 1500 سانتي متره پورې واوره وورېږي او په ځینو ولایتونو کې له 1500 میلی متره پورې د باران د ورېدو اټکل دی. طالبانو د افغانستان په دوو ولایتونو کې 4 تنه په درو وهلي دي. د طالبانو د سترې محکمې په خبرپاڼه کې راغلي چې یوه ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې په تور پرون د کندز په قلیزال ولسوالۍ کې په درو وهل شول. دا دوه تنه په ورته وخت کې په 4 میاشتې زندان محکوم شوي. بل ورته دوه تنه د غلا په تور په پکتیا کې پرون 9 دورې وهل شوي او هر یو په 2 کاله بند محکوم شوی دی. ایران د کرچ په ښار کې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ یو افغان اعدام کړ. د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان خبر ورکړی چې د امین په نوم یو افغان له 2 تنو نورو سره په قزل حصار زندان کې پرون اعدام شو. د بشري حقونو د سازمان زیاتوي چې امین 2 کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی و. بلورته سعودي عربستان شپږ ایرانیان اعدام کړي دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې پرته له دې چې د اعدام نیټه مشخصه کړي، وویل چې دا ایرانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور د دمام په ښار کې اعدام شوي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2023 کال کې 112 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند یو هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلی او نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښي دروازې ته نږدې وو. پیښه پرون چهارشنبه شوې ده، خو تر اوسه کره معلومه نه ده چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه. د ټسلا کمپنۍ مشر ایلان ماسک بیا پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې چاودنه ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوي بم یا هم د اورلوبې له کبله رامنځته شوی وي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې شیعه او سنی مشرانو پرون د نوي میلادي کال په لومړۍ نیټه د سولې او تړون لاسلیک کړ چې له مخې دایمي اوربند ته لاره هواره شي. د تیرو 3 میاشتو په ترڅ کې د مځکې پر سر د اختلافاتو له امله د دواړو لورو ترمنځ سرسلو ډیر کسان وژل شوي دي. او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. د کرکټ دا 5 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاویا ښار کې د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې پیلېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهله چې د جمی د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. یو شمېر اوریدونکو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکوښو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم لري یاد ما باسي. خو پایل تاسو په پیغامونه کو
السلام علیکم. زه د لمند ولایت کجکی د ولسوال د جناور د علاقه خبر کوم. ورور موږ د ګندګن امریز گنجو د غاړول د تنګیته اوس په ګنمریز کې پاوته کې یو گنج دی دادا، یو گنج دا سی رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونه هم ګای وخت کیږي، نو دا ګرد خلک بره دا یو گنج سره ځي. هغه تنګې ته چاړه ولې دا ورور یو گنج په تنګې کې د چندانې څوک لنه ورې تنګې ته، هغه د وطن ډیر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بیرته د اډې ته راواړئ وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼ مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه د افغانستان د اسلامي عمارت څخه د یوه غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراوو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګوره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو، دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کو د چا زړه دی چې دی د په خپل سر په دوو تنو یا په یو تن چې پنجشنبه شي موټر تک تنه را خوشي کړی وي. دو د جدن مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه دا غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغو مخه ونیسئ.
سلامونه نیکې هیلې ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها خو متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه د افغانستان د اسلامي عمارت څخه د یوه غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراوو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګوره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو، دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کو د چا زړه دی چې دی د په خپل سر په دوو تنو یا په یو تن چې پنجشنبه شي موټر تک تنه را خوشي کړی وي. دو د جدن مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه دا غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغو مخه ونیسئ.
السلام علیکم وروره، ټولو ازادي رادو اوریدونکو ته. وروره، د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکی یم، تماس نیولی. وروره، غواړم چې دا قومندانۍ د کارکوونکي مې شکایت دغه دی وروره، د درکت ولسوالۍ وروره سړک راځي و مسازو ته یوه دوه خیری دي صاحب وپېتره سړک کوي وروره. دا دا شل کال یې مشکل حال ولو نن یې صاحب پر موږ مظلومو خلکو باندې ظلم ستم راخیستی دی وروره. علی و دیوالونو مزیک را خراج کړی صاحب، درخت را وښولې دیوالونو چپاک والله. نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري، او کومندانۍ ته ورځو شکایت نه اوریدل کیږي، او صاحب ظلم ستم او حل او ترسل را سره کیږي. دا څه ظلم دا وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدونکي دغه وسې.
السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بند شي، ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې. دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نر ډاکټر ته نسوي ویل کېدلی، بیا له طالبان سره دا غوښتنه لرم چې دا چې یو پروګرام او د غورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازان زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شو نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د ازادۍ رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. موږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډیر سخت ظلم روان دی. ځکه چې هلته ډالر کښته شي، موږ چې نه را کښته کېږي، که چېرې ډالر پورته شي، یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر، دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی، دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمان چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ دغه شان ارزانه کړي، مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي،
مرستي د خارج را روان جاغه د نور مسلمانان سره نه کیږي، د هغه خلکو سره کیږي چې پیسه دار مالدار خلک دنیا دار خلک مسکین ته یوه ذره شي نه رسیږي. مخدجو کی د میسج او یا زما پیغام تر مسلمان ورسیږي.
سلام علیکم، شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځینی وایم. تا دې وکړه چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي، دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کې درمنو اوریدونکو، زه د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د سره په اړیکې کې یم. د پساوه سیمې سیمې اړیکه نیولې ده، دلته خدې نشته، سیمې کارټان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو مو دغه هیله او ارزو ده چې زموږ غږ در اسلامي امارت در مشرانو پورې ورسیږي. برق پخوا په 2 افغانۍ وو، اول وار په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ شو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتلي دي. زموږ غږ در لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې دا برق بیرته اصلاح کړي. چې پخوا په 2 افغانۍ اوس یې په 4 افغانۍ کې، چې پخوا په 2 افغانۍ اوس یې په 15 افغانۍ کې. خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانوي. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دوکانداران شی نه لري، بلته یې ښاروالي روپۍ ځینې غواړي، هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. نو زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه درسره کېږم. عزیزانو، زموږ فریاد د لوړو پورو شهرک ته ورسوئ دی، او ډېره سختي راوستلې ده. یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي، د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سولو د هغو سواشرونه اخلي او زکاتونه ځینې ټولوي، او علما او دوی خپلواکه نه سوله، دا د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل ګر سره، او سواشرون چې دي هغه دوی اخلي. پخوا به خلک بې امامان تور کول، او هغو به دلته د دې مقتدیانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي پکښې په دې کې، او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمة الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر می کوله د ازادۍ رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت د کچکی پولیسوالۍ کې دا اوبه ډېرې ورځ په ورځ کښته روانې دي. خلکو چاره بر اخر څه اوبه ولاړې، 200 شل 280 متره سمسولان ور اچولي. دا باره پیپ پیتاب لري، کیلن لري، کې سمسول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخ خوی ګوتو، ویزو او د پاسپورت د چنده خرچه. کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشار متخصص وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام. طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دای دا په ډېر مشکلات جوړ کې، د تلویزیون نشرات بندي، ویډیو بندي، دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې دا چې قانون او دا حکومت و نه دی لري، الله دې خپل خیر کې. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې، رسنۍ باید رسنۍ خپل خبرونه وتري، مسلمان ورسي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندي، تصویر بندي، دا خو نه کېږي، امکان نه لري.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانیه د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ غږ تر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ول دلته وروره نه دواوې، نه کانولې، نه په د پلستران، یعنی د وینې د معاینات او کوچناکه چې ښه داله هم په مریضان ورنیس نو موږ لکه په دغه اکله باندې زموږ سره همکاري وکړي ورور پیسې چار سره ځي هغه د شپخانه د امیرینو در ما پین سره ورکیش نو موږ لکه په دغه کار کې همکاري را سره وکړل ورور زه خپل موسی مریض یم ایم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مسکه د وتا کو کرایه نه غواړي نور ارڅ خپل په پیسو باندې رنیس
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو د نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر شي.
سلامونه اونې کې هیله خیر. عمران سالم له خوست ولایت څخه د ازادي راډیو کارکونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې رخلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته جنزو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ سواله ته بیا دوا وشي په مثال په وخت نو سره سوالای ځکه چې هغه مو غواړي چې دوا وشي تر اوسه مثال بیرته موږ ځانونه نه سور تر سوالای ډاکټرانو له خوا دلته ډیره کمزوري ده. مثال کلینیکونه نو کونه اوس دا شاید دلته نسته.
سلامونه نیکی هلی ازادي رو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانو ته چول وهل ټکول یا په در زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم. زار خیر د کلیم او مش خستون زدا غل سی او کنټینیو شای کار نه کوي. باید سنټینیو شای رات منظور سی او سړک مو به خیر می اندازې زیات خراب ته مسلم مرزان شای پیش لري دغه ځکه بل وساره سره به پوره سی زو مش درې ګنټې مزل دغه خراب ایلار نو اله من دغه جست ما میسج نه شرکې
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې پر بیل بیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښو. موږ هم در تخباره کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
وسام راځو د ورکشاپ ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو زړه تراتیو همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو ځلې عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیره پریشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدی ده، ځکه ماشومان یې تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته سته. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي، او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمېره وایم که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اوریدونکو ورسوي او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمرد هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کې نه درکسه وای دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا کشر نفر دا شپانس کلن عمر یې د ولو سکالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساق مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوی دی چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندستای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب دا زموږ راځنه یې دا څه وی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا چې پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوټه پر پیندل او څلور یو اته اته په پای کې دوا دی اته سو دوا کې په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې راکړی نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 8 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چاري. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نمیروالی دی د پلان مې عبدالوهاب دی د نیکه مې احمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه دی کې هر چا معلومات وکړئ پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسئ 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم د کوچنی اختر دریم ورځ ولاړې غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي او دوسو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بلبل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دیدادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالاتیف. او عبدالله چو از ما ام سیمپی وو دا دو درې کار کې چې شمیره راڅخه د سټ څخه وتلې د سیم کارت څخه نو دا اله لرمه چې دې کچیر دې ما خپل ځاګه اوري او حسین عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دې خپل شمیره پیژمه کچیر دې یا بل څوک د نور قریبا دې نږدې دا پیغام واوري دې نو لوټ دې کې او ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاء الله منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو سواره نشر کې نو شمیره ته اعلانوم 0 او 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. او رساله سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کوره او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکې ونیسئ 0 8 0 8 0 6 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دی په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ورکسو ځانو کارکونکو او ردونکو څنګه چې ولس په خیر اس تیار روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم. احمد قنداری خبره کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د اتلو سکلو دی نو تقریبا د لس کال کېږي دی. د اتلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لست بولس کال کېږي چې خپل کور نه ترک سوی دی. د کندهار د باغی پل ولسوالۍ باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دان نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 0 8 0 0 سلام د 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم تازادی سره کار کوم کوم دې دومره سلام په دې له چې جوړ بس مننه په مرادات پرونه جوړ خړې د زړه د ورکو سوا جزانو د پاره د پرونه مو جوړ کړی دا به خې پندور کار دې مزمز یو دوه سرک دې د مصطفی په نامه د پاره ویلا تا نردری ورسالی وسیتن کې دې د پلار نوم یې محبوب شاه کا دې او کار توک په دې اړه معلومات لري یا د چالې دلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ د دې په شماره ته سوال ما څه پروا څه پر څلور دوه اته شپږ څه پر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم څه پروا څه پر څلور دوه اته شپږ څه پر څلور دوه مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزور مسالې ز خبره کوم د فلایلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت د کورکته کې څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما غار دي ما په دغه شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسله شمیره ده تر بل دې څنګه را باندې ته زنګ راټوي کوم ځواب اوري یا کوم پیغام څوک اوري او کوم کاري را سره وکړي هغه شمیره دې څنګه را ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا دا پدا شمارا دې موږ ته زنګ وکړ کار چې دې موږ راغلې یا له تاسو سره ملګری مو څوکري څوک سره شناخته دي په تنوم ده میرا په دې د زینبین کاکو زوی او د دوه سم دې چا و چې ته شمه به د ښکلې ده نو که زما زغر یو ورځ مسلمان هاري هغه دې موږ ته شمارا زنګ وکړ څه پر څلور اړیا و څو شپه څلور څو څلور پنځه او دا سلام شمارا ده دوم شمارا دې سند صفر اویا دو اویا درې سوا دو اتیا او سلام
السلام علیکم دا زادید راځي ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلی بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو کده کم دوست قریب یش ناخته زما اخلاقی سره دی په هم دغه شمرو هړی کېږي کې شپر و شپر شپاج شپر ن او یو و پنځه دوه یو ځل به هم شمیره درته وام شپر و شپر شپاج شپر ن یو و پنځه او دوه اله کوم چې زما پیغام نشر سي. سلام
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه د ازادي رادیو د ازادي ملمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له ملمه سره خواله کوم. زموږ ملمه عبد الوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې سیاسي فعالیتونه یې کړې په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیر کړي او اوس چې لسو لسیزو رئیس په بریتانیا کې میشته لا هم هلی ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسیدو لپاره کوم لار ومومي. له شاغلې چبان د میو غوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوګانو ولسوالۍ کې په یو کلی کې چې د اغینو مرکخیل الته زیږیدلایم او زه مرکه خل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1300 متره د بحر د ساتنه هغه لري لوړواله لري. غټ کلی دی په دې کې واړه او زاړه کلی شته. هلته په 1301 کال کې زه زیږیدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلې ده.
د همدې کلی په اړه کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکړي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلې وي، اواب متفاوت وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرانیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلی د منځ نه وتلې ده چې عمدتا خلک یې خور په نامه باندې یادای او دې خوای هم کلی دي هغه خوای هم کلی دي چې عمدتا پکې ډیر خلک اوسي. په هغه وخت کې چې د داوود خان د وختونو په احصایا کې شمال دی له په هغه وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې الته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 10,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورتهوالی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او پیانی حال کې ساره هم لري واوري هم دلته وریږي او ژمه هم لري او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو لپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کېږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي او هغې ځای کې بارانونه ډېر کېږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډی لوم وایي او دا ډول ځمکې عمدتاً حاصلخیز ځمکې وي، درې فاصله، څلور فاصله، دوه فاصله داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او موږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، موږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی، نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي، بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچا کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای، چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله. هغه درېیم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې ګوه کې د دغه درس چې موږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې موږ په مرکخیلو کې په پنځو کلونو کې ووایه، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په درېیم صنف کې منظم یو شی لیکلی شو، نو درېیم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. موږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و او دا ښوونځی په لیلیا ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارچه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې و، ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې و. په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبې موږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په خونم رو باندې
کامیاب شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغه ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغه وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود وو، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړی، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته بی حده ډیره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و، یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه، چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایي تللې وه، خو که جزایي تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وو، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې وو چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله. او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شو.
زراعت ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو، چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتی و او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتات په نامه باندې یادېده، دا مونږ په انګریزي ژبه باندې وویل. نو کله چې دلته مونږ په انګریزي ژبه باندې درس وایو او دا مضامین زمونږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زمونږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې مونږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ. او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه مونږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد مونږ نه درلود چې هغه د کم سویه سړی وي. مونږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې مونږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو مونږ ته د زراعت فاکولته لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان مونږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو. او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وه، زموږ ستونزه کمه وي.
او د پوهنتون د دورې مسراته وایي چې د پوهنتون دورم بیا څنګه وه؟
لکه څرنګه مې چې د هلمند د زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړلې، دا خو لږ سموت خبرې وي. خو ما پکې جنجالونه هم درلودل، مثلا په هغې ځای کې مونږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو او په خپله باندې پوه سړی وو. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکړئ؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله مونږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ مونږ حاصلول. په دې باندې مونږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون مونږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو. په هغې کې مونږ 163 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوو، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې د ډېر برلاسي وو. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوی هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، دې هم چې ډېر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی و. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې مونږ 163 تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلیږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نه شلیدونکې برخه ده.
هغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوي چې مثلا د پوهنتون درس دي داسې شي یا هغه سي شي اصلاحات راوستل شي، بلکې نوري ایدیالوژي او سیاستونه و چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي و د یو د پرمخت بیولو لپاره.
دا څه و چې دا خبره بلګ ډیره زیاته صحیح نه وي. که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلې حال وګورم، هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه، یا د نړیوالې اسلامي ورورې آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وې، چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایس چیرته او څنګه
و؟ ماموریت کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوه، مونږ به کله کله اداري ته وتللو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړې، که ټول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې موږ ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه را پیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم، لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیا وه او که تدریسی وه، که ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوي وه. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوي وه چې ډېر کلک تاسیسات وه، د هغې نظیر له تورو سه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل، هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 40 استادانو د جملې نه یوازې او یوازې 18 استادانو PhD درلودې، او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 18 استادانو چې PhD ولري او دا نور، دا په خپله باندې چې دی موږ ته، او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یاد دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بې حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و، بې حده پوه خلک و. او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تاله نه موږ ته تدریس کاوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ وو، لابراتوارونه یې ډېر مجهز وو، او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدي هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وي. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو، او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول، چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط وو، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط وو. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خوشحالي درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی وو. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو، موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. خو هغه کوم یو حالت چې
دور
دیموکراسي هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و دا د په وخت کې نه و، نو په دې خاطر باندې لږ پټو پناه اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شوم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ د مرکزي لیلې څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو موږ باندې پنځه کاله قید وخېژوو، او هغه په دې خاطر باندې چې د موږ سره کتابونه ونیول، او زموږ سره چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګناه باندې موږ بندیان کړلو. او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ د دغه ګونه غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پې وشوه؟
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو، او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو. موږ کله چې راووتو زمونږ اتلس میاشتې پوره شوې وې، پنځو کلو.
څنګه چې تاسې چې د محصل په سطحه نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې، تاسې ونیولئ لیکن ستاسې مشران نه ونیولي؟
دا خبرې موږ ته هم دلچسپي معلومېدلې. دا پوښتنې هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شې لري. موږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زموږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول، او تاسو خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو موږ خو هلته که د ګوند نوم نه یادوو هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود. هوټل کې مو سره غونډې کولې، او په خپله مو ویل چې بیا اعتراف مو هم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي. نو دا خو ګوره
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ، داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود په اوله کې، اکثره وزیران هم تاسې د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانیږي چې کله چې کچیرې اېده رابطه د مثال په توګه سره د ګوندي ایوې برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک وه. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلئ؟
د 1999 نه په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې می ډېری زیاتې مقالې لیکلې دي. ام دا اوس مقالې را سره شته دي او اوس میم چې د درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو دی هغه د جملې نه ام دا غزما کله دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلی داستان دا دی افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسه کور مدان.
تاسو نه ډیره زیاته مننه.
دا د آزادی رادیو میلمه عبدالوهاب چپان.
آزادی رادیو.